Ağır.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې ورې چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د امنیتي ارګانو ترمنځ له همغږۍ پرته به د ځان وژونکو حملو مخنیوی ستونزمن وي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سبا په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شي بری وړاندې کوي.
یونیسف به نن د افغانستان له پهونه وزارت سره د 25 میلیون ډالرو د مرستو تړون لاسلیک کړی. پلاسکونو افغان شزینه پولیسو په ترکیه کې خپل روزنی څه دوره پای ته ورسوله او ایران خپل مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 25 میلیون ډالر مرسته کوي. تاکل شوی ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د پوهنې د وزارت د خبرونو مسؤول کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ډیره به تمرکز په دې باندې کیږي چې له پوهنې وزارت سره د ظرفیت لوړونې په پوهنې وزارت کې د موجوده متخصصینو د پیاوړتیا د سیمه ییزو صنفونو او په ټوله کې د هغو ماشومانو سره د مرستې لپاره کارول کیږي چې هغوی له ښوونځي به هر ځای په تېره بیا نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې دي.
د افغانستان د پونه وزارت وای د مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان لس د کړو به برخې دي او 1200 شونځي د نامنو یو عمله تړل شوې دي. د افغانستان د شجینه پولیسو 15 اوی افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنی زده دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د افسرانو د ترکیه په انتالیا شهر کې د 9 اونیو پروزنی کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړه. د ترکیه انادول خبری آژانس وای د دې هواد د پولیسو اکاډمۍ ل 2018 میلادي کال را پدې خو تر اوسه پوري 2800 افغان پولیس افسرانو ته روزنه ورکړی ده. د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وای د مهال څکم 3000 شزینه پولیس لري او پلان لري چې دا شمیر 10000 ته لوړ شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي او یوش مروسیدون کله امنیتي ارګانونو غوړي چې د دې ولایت د ازري ولسوالي او مرکز پولي عالم ترمنز د غزیدلو لارو امنیت ټینګ کړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل لاس کال کېږي چې ازري ته تللې لارې د نامنو یو لعمل بند دي. د نوموړي په خبره د دې ستونزې له امله د ازري ولسوالي اوسیدون کې له لازمو روغتیایي پوهنې او د روغتیا او د بیارغاونې له پروژو بې برخې پاتې دي او دولتي چارواکي پر دې لارو تګ راتګ نشي کولی. د لوګر د والي ویان سلیم صالح بیا دا مني چې ازري ولسوالي ته پر غځېدلو لارو نه امني او خطر شته، خو دی وایي چې د کابل د خاک جبار د سړک د جوړېدو سره دا ستونزه اوس کمه شوې ده. نو موړی وویل په ازري ولسوالي کې هم دا اوس د بیا رغاونې ګڼ شمېر پروژې تر کار لاندې دي. د ایران پولیسو حکومت ضد اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې نورې مظاهرې ونه کړي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شوه دی چې پولیسکونو کسان په تهران او ختیځ ښار کرمانشاه کې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو اعتراض کوونکو ملاتړ کړی او ویلی دی چې شای په سوله ایز ډول د حکومت بدلون ته لار هواره کړي. د تهران د والي د ویان محسن حمدانی په وینا رسنیو خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د نورو غونډو پر ضد سخت اقدامات وکړي. دغه مظاهره د پنځشنبه په ورځ د بیو د زیاتېدو په اعتراض پیل شوې، خو وروسته پسې سیاسي شوې او د ایران بیلابیلو ښارونو ته خورې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ داسې بیانونه خپره کړي دي چې په هغو کې د مظاهره چانو نیول غندل شوي دي او پر تهران ژغ شوی دی چې د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د ښه نیت له مخې 1515 هندي کب نیونکي له زندانه خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي مقام اعظم شیر پرون ویل د هندي کب نیونکو لاهور ته نشته په سرحدي سیمه کې هندي لوري ته وسپارل شو. د هندي کب نیونکو شاوخوا یو کال وړاندې پاکستان ته په غیر قانوني توګه د اوشتو په تور نیول شوی و. د اسلامي دولت ډلې د روسي په سنت پیټرسبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ کې د برید مسولیت ومانه. د چهارشنبې د ورځې په دې حمله کې تر لس ډېر کسان ټپیان شول. د داعش خبری آژانس اماق ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې دا برید تر سره کړی، خو په دې برخه کې شواهد نه دی وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبې په ماښام د سنت پیټرسبورګ برید یو تروریستي برید بللی و. یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال د جنگي جرمونو کې په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په مونشن ښار کې ونیول شو. د دې سړي نوم نه دی یاد شوی، خو ویل شوی دی چې د بوسنیا هرزګوین یاد دی او 50 کاله عمر لري. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له غوښتنې سره سم دا کس پرون د مونشن په هوایي ډګر کې توقیف شو. د راپورونو له مخې دا کس د 1990 میلادي کلونو په لومړیو کې پولیسو او هغه وخت خلک ځورولي او وهلي ډبولي وو. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته د زنو جن کوبریدونو مخنیوي ستونزمن کار دی. د پوځي چارو کارپوهان بیاوی د حکومت ټول امنیتی دستګاوې باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
حکومت په کل کې نه تنها امنیتی ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هم امنیتی ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
پروانه خبرونه کې دا اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان هونیس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کله لګړې همکاري او همغږي پرته د سنوشن کوبریدونو مخنیوي بستونځمن وی. د دې وزارت دوان د دفتر سرپرست وی په کابل کې د تابعان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پر وشو، په دې مرکز کې د جوړ شوی غونډې پړه هیڅ امنیتی مسؤل په جریان کې نو پرې هي. د ولسي جرګه د کورنی امنیت کمیشن بیا وی د حمله په مخنیوي کې د کشفی بنسټونو چلند بیخي کمزورې ده. په دې اړه جزئیات له حدیث پردي سره
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز له خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د دا ډول حملو مخنیوی به مشکله وي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دوی جدي امنیتي تدابیر لري، خو انتحاري حملې خورا پیچلی دی او مخنیوی ګډ کار ته ضرورت لري. د خاغلی دانش په خبره د تیبیان فرهنګي مرکز چې د پنځشنبې په ورځ پرې حمله وشوه، مسؤلین وی هلته د جوړیدونکو غونډې په اړه هیڅ ډول معلومات له امنیتي چارواکو سره نه و شریک کړي. د وی هغه پیخه چې تیر ورځ تر سره شو، هلته د جوړې شوې غونډې په اړه له مربوطه پولیس سره هیڅ ډول همغږي نه و شوې. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمون سره مرسته وکړي. د تیر ورځې د حمله په څیر انتحاري حمله خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته یې مخنیوي وشي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز د انتحاري حمله له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. که څه هم دغه حمله په کور دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوه، خو د کابل ښار اوسیدونکي د دا ډول حملو په مخنیوي کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو او مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړي، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه تدبیر هم نتیجه نه دا ورکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي بیا وایي تر هغې چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نشي، د حملو د مخنیوي په برخه کې هر ډول تدابیر نتیجه نشي ورکولی. د دغه کمیسون غړی سالم محمد سالی
وسنه جنگ په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي جنگ روان دی ترڅو پر زمون کشفي استخباراتي مرجع قوي شوی نیوي او هغه ورزیده او مسلکی پوه خلک په دې وطن خپکیږي هغه په دې په دې کړی نیوي موږ نشو کولای دغه سم حادثو مخه ونیسو ځکه دغه پولیس که پاټوکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زره هاو خلک تلل شي.
د ښاغلی صالح خبره د کشفی او استخباراتي بنسټونو د پیوړتیا ترڅنګ باید د افغان امنیتي ځواکونو هر سرتیری ورسپل شوې دنده په صداقت ترسره کړي او په کار د چولس هم په دې برخه کې خپل همکاري ونسپموي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر رادیو په رپورت کې مورې د لوبخې چې د کورنۍ چارو وزارت ویل لګړې هم غږې او همکارۍ پرته د ځانوشن کو بریدو مخنیوي بستونځمن وي. د امنیتي چارو یو شمېر کاربوهان به وي تر هغې چې کشفي بنسټونه پیاوړي نشي مشکل به وي چې د انتحاري حملو مخه ونیول شي. دوی وایي په داسې وخت کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادعا کوي بیا هم وسلوال په دې بریالي کېږي چې په مهمو ځایونو بریدونه وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپو یوسف امین زازی سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مونگ همیشه ویلی دی چه دی مخالفینو پارا یا دی وسوال مخالفینو پارا چاگه غواری چه پوشکل داشکالو در تا تخریبی عمال تر سرکی خلق ووجنی مزاحمتون پیخ کی وی واد مرنگ کی نو دی دی پارا حکومت مکلف دا چه دی هوادوالو اغا ساتن باید وکی او دی دیو دی پارا طول تدابیر حکومت پا کل کی نتنها امنیتی داری حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنا چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي. هغه عوامل چې بالاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي هغو باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنیو چارو وزارت دوی تاسو به هم خبر یاستئ په یوې طرحې باندې کار وکړ چې له هغې له مخې د مقدس اماکن هغوی ته هم یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود د دې دغو تدابیرو سره وسلوال خپلو موخو ته ورسیږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کړي؟
ګورې، په هر ځای کې، په هر هېواد کې د دې هېواد ساتلو لپاره، د هېوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادی گی دغه دی امنیتی ادارونه نیولې تر حکومت او دولت په کل کې دا وخت چې دغه خلګان موجود وي خامخا دغه مشکلات ستونزې پیخیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعد کیږي او څوک چې کار نه کوي په دغه حال خو کې معنا دا ده چې د مخرب عناصر ته زمینه د ایجادوي چې دا باید تخریبی عمل
تر سره کیو. بلې، زازای صبر سي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتی او امنیتی بنسټونو کې ضعف ته لیوي خو که وګورو ګواښونه مرستر بلې په یو شکل زیاتېږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بالاخره موږ پر کوم لور روان یو؟
دغه ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کېږي، اندر افغانان دي او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې نه تاسو سره وګوري، نه ثبات وګوري، نه به امنیت وګوري. او بالاخره تاسو خپله فکر وکړئ چې په 50 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا مسایل دي چې بالاخره ګوره 50 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېدی چې یا دا حکومتونه دغه کسانو چې دا د خدمت کې ولته وندل چې موږ ټولنه اخلم دې ثبات خواته روانه کړي.
دا سنوشنکو حمله د مخنیوي لپاره او د امنیتي اورګانونو ترمن د همغږي په اړه مو د پوزي چارو د کارپو یوسف امین زازی څرګندونه وريده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی راش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابسای ولا یا په دغه سوال
وبنه لرو موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
پر اساس
ازادي رادیو یو 202 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
او سمله مرزی احمد زین د نن ورځې اقتصادي خبرونه ورو
ننګرهار کې سکل د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته ویل اټکل شوی چې د روان کال تر پایه به د مالټو حاصلات له زر ټنو څخه زیات وي. هلدا چې د نوموړي په خبره دا رقم تیر کال 80 ټنه وو. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په 1996 کال کې د ننګرهار کانال د مالټو باغونه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړل ځکه حاصلات زیات شوي دي. نوموړی وایي د مالټو د خرڅلاو له درکه به سکال څه باندې سلویخ لکه افغانۍ آیې ترلاسه شي. په جوزجان کې اوسلو 14 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي دغه شنې خونې د جوزجان په فیض آباد او اقچې ولسوالیو کې ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف ویشل شوې دي. رحمان ارغندیوال د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یا د شنې خونې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د 12 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي د جوزجان بزګري ښځې کولی شي په شنو خونو کې په بیلابیلو موسمونو کې ترکاري وکړي او په مناسبه بیه وپلوري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1350 افغانۍ، د وریځو او درې نیمه نای بوجي 950 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 50 او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ.
تاسو هم غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم په ایران کې د روانو مظاهرو موضوع راخلو. ایرانی پولیسو رسله هغه چې په تهران او کرمانشاه کې لسکونه مظاهره چان ونیول، په دې هواد کې د حکومت پر ضد د نورو مظاهرو پر وړاندې خبرداري ورکړې ده. په ایران کې د بیو د لوړېدو پر ضد د مظاهرو په دوهم ورځ دولتي رسنیو د تهران ولایت د مرستیال والی محسن حمدانی له خولې ویلي دي چې قانون پلی کوونکې ادارې به د هر ډول راټولېدنو پر ضد جدي اقدامات وکړي. اجمل اند همدا موضوع سارلې ده او دا مهاله سره په سټوډیو کې دی. اند صاحب، په ایران کې د مظاهرو پړه او د ایراني چارواکو د خبرداریو پړه که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
رضوان مراد، لکه څنګه چې تاسو وویل، په ایران کې په تهران کې اصلا مظاهرې په پایل کې د بیو د لوړېدو په ضد پایل شوې، ځکه په دغه هیواد کې په تیرو څو کلونو کې بیې د لومړنیو خوراکي موادو بیې په بې ساري توګه لوړې شوې دي. خو ورو ورو دغه مظاهرو سیاسي رنګ خپل کړ او که د حسن روحانی چې ولسمشر دی، که د ده پر ضد ډېرې مستقیم مظاهرې نه وي، لږ تر لږه په ایران کې د موجوده نظام پر ضد باندې په مظاهرو اوښتي دي. له تهران څخه نورو ولایتونو ته پراخې شوې، په ځانګړې توګه کرمانشاه ته چیرې چې ډېرې پراخې مظاهرې شوې، البته په اصفهان او نورو ښارونو کې دا مظاهرې وړې وي. حکومت سره اوس دا تشویش پیدا شوی دی چې ښایي په سیاسي مظاهرو باندې بدلې شي، ځکه خلک پکې نورې غوښتنې هم کوي. له ایراني چارواکو نه غواړي چې په سوریه، لبنان او همدارنګه په غزه کې د لاسوهنه بنده کړي. سیاسي بدلونونه هم غواړي، د سیاسي بندیانو خوشي کول غواړي. نو یو شمېر حکومتي چارواکو خپل خبرداري سخت کړي دي. په دې لړ کې د تهران مرستیال والی خبرداري ورکړی دی چې قانون پلي کوونکي ادارې به د مظاهره چیانو پر ضد سخت اقدامات وکړي، او په ځینو برخو کې لسګونه مظاهره چیان نیول شوي هم دي.
امریکایي چارواکو هم د ایران د مظاهرو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. امریکایي مقامات څه ویلي دي په
دې سال کې چې په امریکا کې په تیرو دوو ورځو کې د رخصتیو ورځ وی د کرسمس رخصتې وی، خو بیا هم امریکایي چارواکو د ایران د ولس په ملاتړ غږ پورته کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ایران خلک د شته نظام له سختګیرۍ نه په تنګ راغلي دي او په مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. همدارنګه د ایران د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران مظاهرې ستایلې دي. د امریکا د کانګرس جمهور غختون کې مشر پاول راین په یو ټویټ کې د امریکا له حکومت نه غوښتي چې په تهران کې د مظاهرو ملاتړ وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو له اجمل انمور دل چې ایرانی پولیسو سره هغه چې په تهران او کرمانشاه کې لسګونه مظاهرچان ونیول اوسې خبرداري ورکړه چې د حکومت پر ضد هر ډول مظاهرو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام اوریدلای شئ. او اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د کابل چاپ رسپانو په خپل ورسي وګڼو کې څه خبره کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن ته ډیره په کابل کې روسي خنړې بریت ته په اشاره د افغانستان په امنیتي وضع او په تخار کې پر ماشومانو د شاقه کار د یوې نوې بڼې په اړه بحثونه کړي دي. دنیا ورسپان خپل سرلیکنه په کابل کې د پنځمبه ورځ خنړې حمله ته ځانګړې کړې چې په یو کلتوري مرکز کې پلسګونه کسانو وژل. ورسپان وړاندې د حملې ته په اشاره خبرداري ورکړې که حالت همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې افغانستان یو بل ژور بحران ته ورټیل وهل شي. ورسپان 2018 میلادي کال تر ټولو نه امن بلل چې پکې د عامه خلکو د مرګ ژوبله کچه ویرونکې حد ته لوړه شوې ده. رسپانه وړاندې د ملي وحدت حکومت د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې بلل او لیکلې دی چې د حکومت مشران پرتل دی چې داسې حمله وغندي نور سیل لاسه نه دی پوره. ملي اروان رسپانه بیا په کابل کې د پنځمبه ورځ حمله ته اشاره لیکلې دی چې د هیواد دښمنان په دې هڅه کې دي چې مذهبي شخړو ته لمن ووهي. رسپانه لیکلې دی تورورست ډلو له ډېره وخته هڅه کوله چې په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن ووهي او په دې ترس کې دا دی له یو محل راهیسې د شیعه رونو په مرکزونو حملې پیل کړې دي. رسپانه وړاندې په امنیتي ادارو انتقاد کړی دی چې د داسې حملو د بیا بیا تکرار سربېره د شیعه رونو د اماکنو د امنیت لپاره لازم تدابیر نه دي نیولې. رسپانه لیکلې دی چې اوس وخت کې تر هر څه زیات د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت نیولو ته اړتیا ده او که داسې ونه شي نو حکومت به د امنیت په ساتلو کې ناکامه وبلل شي. خو هیواد ورسپانه بیا په خپل سرلیکنه کې دا باور څرګند کړی چې ترهګریز بریدونه د افغانانو ترمنځ درز نه شي رامنځته کولی. رسپانه وړاندې د دې حملې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی بیان راغستی چې پکې دا حمله په سخته غندل شوې او حکم یې ورکړی چې د حملې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي. رسپانه لیکي چې ولسمشر په خپل بیان کې ویلي دی چې تروریست ډلې او ملاتړ کوونکي باید په دې پوه شي چې افغانان په خپلو کې متحد دي او د خپل دښمن د هرې دسیسې په وړاندې یو موټی ولاړ دي. رسپانه د خپل سرلیکنې په پای کې پر امنیتي ادارو غږ کړی دی چې د داسې حملو مخنیوی دې وکړي او خلکو ته د ژوند خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د کابل دغو او ځینو نورو رسپانو بیا په تخار ولایت کې پر ماشومانو د شاقه کار د یوې نوې بڼې په اړه هم خبرونه خپره کړي دي. وی څو رسپانه لیکلې ده چې د تخار ولایت په نمک اب ولسوالۍ کې یو شمېر ماشومان اړ ایستل کېږي چې د خپلو مشرانو د پورونو تر خلاصېدو پورې د مالګې په قانونو کې له سهار تر ماښامه پورې کار وکړي. رسپانه د سیمې د یو روغتیایي مرکز د مسؤل په حواله لیکلې ده چې د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ هر ورځ د مالګې په کان کې د کار په محل تر لسو ډېر ماشومان ټپیان کېږي او لازم خواړه هم نه ورکول کېږي. ملي ارمان رسپانه هم په تفصیلي مطلب کې د تخار ولایت په نمک اب ولسوالۍ کې د ماشومانو د کار مسله راخستې او لیکلې ده چې اکثره دغه ماشومان د بېوزلۍ له کبله ښوونځیو ته د تګ پر ځای د مالګې په کان کې شاقه کار کوي. خو رسپانه وړاندې د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله لیکلې ده چې یو داسې پروګرام یې ترتیب کړی ده چې له مخې به یې په راتلونکي کال کې د ماشومانو د کار مخه په جدي توګه ونیولی شي. اصلاح دولتي رسپانه بیا په افغانستان کې د ماشومانو پر حالت یو مطلب خبر کړي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په حواله لیکلي دي چې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه لیکلی دی چې شاقه کارونه په غیر قانوني کار کې له ماشومانو کار اخیستل، ماشومان سوال کولو ته اړ ایستل، د دوی له حقوقو څخه سرغړونه او په جرمونو کې ښکېلول هغه موارد دي چې د 3.1 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. رسپانه لیکلی دی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو عملي پروګرام تر لاس لاندې نیولی سو ماشومان له دغه ستونزو وژغوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، نن له 2 تر 4 بجو پورې په مستقیم ډول خبرېدونکي پروګرام د ترشنا اسمان لاندې د 2010 کال د لویو پیښو او تحولاتو په اړه بحث خبرېږي. تاسې د بحث لارې خپلې پوښتنې هم له مېلمنو سره شریکولی شئ او خپل نظر هم له ازادي راډیو سره شریکولی شئ. په دې ورسېو کې یو وړه سیارګۍ د مځکې له څنګ څخه تیره شوې ده، خو د دې سیارې سرعت شاوخوا 4.5 کیلومتره په ساعت کې و. په دې اړه نور له اسمت سروانه ورو.
یو سیارګۍ چې قطری 15 متره و د مځکې له څنګه په داسې حال کې تیره شوه چې سرعت یې په یو ساعت کې 4.5 کیلومتره و. دا په 2010 میلادي کال کې 25 یا وروستۍ سیارګۍ و چې د مځکې له څنګه تیره شوه. مخکې تر مخکې ساینس پوهانو اټکل کړی و چې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یوه کوچنۍ سیارګۍ د مځکې له څنګه تیره شي، خو دا کوچنۍ سیاره د دسمبر په نیمایي کې نه، بلکې د تیرې پنجشنبې په ورځ تیره شوه. د روسیې د ایمانوئل کانت پوهنتون ساینس پوهانو ویلي و چې دا کوچنۍ سیاره دقیقا د دسمبر په 12 د مځکې له څنګه تیریږي. ناسا پخوا د دې سیارګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم دراز ویلي چې دا سیارګۍ به له مځکې 10.3 میلیونه کیلومتره لرې تیر شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې وړې سیارې عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي، خو دا سیارګۍ د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د سږ کال د اګست میاشتې په وروستۍ ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 1/10 د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
مو خو پرې خورا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسی هزمون غگل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا 1225 نمی پتول افغانستان او طول سیما کی و رای ستاسی پیغام ستاسی غگ.
تن معیوب د خوست څخه خبرې کوم. دا چې تیر کال دسمبر په میاشت کې موږ خوست معیوبینو او معلولینو ته تنخیې راکړې وې، اوس سخ کال دوه دپې د کار او ټولنیزو چارو ریاست دوه دپې پیسې معیوبینو ته د خوست معیوبینو ته راولېږلې، هغه یې ته توضیح کړې. درېیمه حصه معیوبین شپار سوا نپر پاتی و آغی تا هم دکار و جونی چار ست پیسی را لگل دی، اوز دخوست معیوبین و ریاست دا تا سوا تا و سوا نپر و معیوبین و پیسی خلال دی او نه را کبی او وی و وی ویش دی تاس پیسی نه را کری. مگ هی لکو دی دکار و جونی چار ریاست نا چی دی خبری کک پښتنه وکړي او غور وکړي، ولې زموږ پیسې نه راکوي؟ نور نیمایي پر نفر ته ورکړي او نیمایي نفر پاتې دي.
زما غوښتن دا چې په دلیل وسلي کوم کلینیک چې فعالیت یې پیل کړی دی همدا کلینیک د سوال طالبانو د افغان ملي انسیاکونو په کمربند کې دی. د غوښتنو مو دا چې د روغتیا په برخه کې پر دغه ستونزې باندې جدي کار وسي او موږ ته زره تر زره دغه ستونزې اوار کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي، خو اوس دولسنی مبجې دی لفریبا زهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی له ګډې همغږي او همکاري پرته د انتحاري حملو مخنیوي بستونز منوي. د دغه وزارت ویاند دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبيان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پر وسو په دغه مرکز کې د جوړسوي غونډې په اړه هیڅ امنیتي مسول په جریان کې نه و پریشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی دی چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د ښځینه پولیسو پنځه اویا افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیز دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه واخیستل. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندلی دي. دغه سولیز لاریونونه د ایران په څو شهرونو کې د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې سوي دي او مظاهرچیانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت علي د روسیا په سن پیټرسبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ کې د بریټ مسولیت ومانه. د چهارشنبې د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډیر کسان ټپیان شول او یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په مونشن ښار کې ونیول شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنۍ د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزي وزیر سلامت عظیمی د سیشن په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرې شوی چې ناامنۍ ډېره شوې او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالی ژمنې عملي کړي. خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا عینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخت څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د مخدره موادو 22 کاچاکونکي نیولې دي. د مخدره موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځم پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 کاچاکونکي په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوی دي. د خاغلی موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه اته تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې شپږ کیلوګرام هیروین په کابل کې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه 600 امریکایي ډالر، شپږ موټرونه او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل ښار خیرخانی سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومي روغتیایي مرکز کې بستري کړل. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
موږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سخت باندې هغه معتادین موږ جمعولې کوو کمپوټنیک سره انتقالو او هغه 1000 بستر متاسفانه چې معتادین تعداد ټون زیات دی. هغه معتادین چې 15 ورځې هلته پوره کې فارغ شي بیا د هغې پیوز کې چې څومره موږ فارغ کړي نور جمعوري کوو هلته انتقالو.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې
د کینه ژوند ستدي په دې سبب چې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې دوه لاندې وګورې.
د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریات
موږ یې ګر سره په خبر نه چې کوم مرسته یا راغلې ده یا نه درغلې ده. وی افغانې مرسته موږ نه دیدلې.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتات خاطره دراورو چې په ځواني کې سم جری سوي دي او د خبرونې په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل منشیات پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې لوی خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغی علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولی. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چاري پیل شوي، خو د په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړی دي. خغلی دانشیار وایی په نا امنو سیمو کې مافیایی ډلې خلک د کوکنارو کښت ته په زوره اړ باسي.
نامی بزرگترین مشکل است فرارای مبارزه با
مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې نامنی تر ټولو ستر ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې نامنی ډیریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډیریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو لکبل دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور لمخې پر روان کال کې په ټول افغانستان کې 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی، چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 3.3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامنی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره هم کار شروع کړی ترڅو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. نسینه ژوند شته دی په ځینو سیمو کې ښایي چې د کوکنارو کښت د پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روقیه علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور اوروه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکړي. دوی وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نشته او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې پلی سوی دی. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تړاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي، د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره دی چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سکال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي.
حکومت مرسته نه ده کړې، نه راسره کوي. چې مرسته راسره کوي هغه هم زور وخت رسیږي، موږ خوار غریب ته نه رسیږي.
سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د بدیلي معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیلي کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبورۍ کوي، ځکه د حکومت له خوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. له بل لوري د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغانۍ مرسته موږ نه دلدلې، حتی د تریاکو حساب چې دی او موږ کومک مرسته چا نه دلدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه وراخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بزګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بزګر وایي
بدیلس جربوز موږ کې موږ ته وسپرې چا موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چا نه درکړی، تخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوی. وسپرې اسې اوازې بیبي او مګر ما هیڅ بیا راغلیم دي، هغه هم خلکو ته نه توضیح شوي او خاص خلکو ته توضیح شوي.
دا شکایتونه په داسې حال کیږي چې افغان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیلي معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړي دي.
ما طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانیدلو یو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکې په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه
پکې.
خغلی صبور د بدیلي معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولی چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیلي معیشت پروګرام ګټور بولی او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي، خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سکال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه راپور خپور کړ چې له مخې یې د تیر کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% او د اپیمو تولید 8% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیلي معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داسې ولایتو کې لکه روزګان او فراه او هلمند اکثره د قانون تر رسیدګي د همدغه امنیتي ستونزو په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل دی چې کوکنار وکړي. خو دې څخه علاوه خو د معیشت بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دی دغه دایره ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم ورته ورکړي، هم همکاري ورسره وکړي، ترویج دپاره هم بیا په کومک ورسره وکړي، مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي دغې نه پیسې لاسته راوړي. اکثره برنامې دغه مکمل دایره یا مکمل سایکل چې دا نه تطبیقیږي، یو برخه یا بله برخه رانیولې، دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلي معیشت پروګرام ګټور نه بولی.
زمانه نظر دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشت بدیل پروګرام ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته جواب وایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډیر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی هغه کینو. د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثر کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدلی معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرنی اړخونه هم لري. خغل ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي، او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کښت هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي کی
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولۍ دي چې په دې ورستۍ کې ګڼ شمیر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولۍ په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولۍ له څه ډول موادو څخه جوړ سوي دي.
تابلیت کا جغه علمی نومه استکسیده چې یو هغه تنبیه کوونکې مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی هغه د کاذب انرژي ورته زیاتی، هم د نشیر لپاره د استفاده کی، هم د زیات د انرژي د اخیستلو لپاره.
که دغه د استفادې پر لاملونو راته نور هم لګرنا واچوي شي، ولی ځوانان له ټابلیټ کا څخه زیاته استفاده کوي؟
مخکې چې تبلیغ کاری شي، دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کړنلاره لاره کې چول شو چې ګوري تبلیغ کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیغ کا د لنډمهال او مهال زیانونو په مورد کې دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیغ کا روغ دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیغ کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکری زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیغ کا قوه د کار زیاتوي، او بل اکثریت ځوانان خصوصا د روشن فکر طبقه غوړي چې چې درس دی لولي، دوی ته وایي چې دا تبلیغ کا نیم د نه وخره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعه لپاره. اختلاط د تبلیغ کا بی خوبی ده، دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی، دشو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای. بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب لری یا فسردگی لری ده امتیان ده اغا ببارا که، چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریکی دوی اکثریت تحصیل لنده رازی یا اغا درس ای نیشی تشریکه ولی، نو ده تبلیغ ورده شوی چه تبلیغ که وخوری ستا با ده جرات هم زیاد چی. سوکر ده جنسی مسئلو پر سکرزی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چې دغه خبره تبلیغ کا جسمی طاقت چاته ورکه یا هغه کومه انزال چې دا په ورسته غورځي، چون آگاهی نشته او دغه د اسرار په مورد کې دوی معلومات نه لري. دوی هغه شکر کیږي د تبلیغ کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې هغه تبلیغ کا کاروي.
د دې رفتار تغییر کی تبلیغ کا خپل سلیری شاته خوب له منځه وړي، او بل هغه نه سلیری شاته چې د سلیری شاته هغه نه زیات دوی د کیږي. چون یو نفر چې تابلیت کا استفاده وکړو سلیری ساته ویخي، اته سلویخته د په خوب کې تیریږي. د په هغه مسلکي برخه کې هم تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، د دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی او عادي خبره مرده کیږي چې د یو سودا راوړه ډېر شدید عکس العمل ښیي. کله چې تابلیت کا استفاده وکړي تر سبې پورې دا به تلویزیون ویني، یو بل ګیم باندې به دا مصروفي، ولې چې خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا دغه د شی مشخص او ځانګړي نه خلري؟
ټابلیټ کا په څو رقم په بازار کې جوړ شوی دی او مختلف نه خلري. اته پیژندل ډیر مشکل دی، چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی دی. سپین رنگ لري، سور رنگ لري، ګلابي شکل رنگ لري، د نخوتی رنگ لري. پاکټ کې مثلا پی نوشته ای یا کې نوشته په انګلیسي حرفونه دي، یا بس ما دې چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسي، مثلا یو ځوان وستل چې مثلا ته زمری جوړي یا تنه شاهین جوړي تنه باز جوړي. داسې هغه
د ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نورو نشو سره تقریبا 35% فرق کوي. دومره ډیر دوپامین افرازی چې کاذب خوشحالی د نورمال خوشحالی نه لس چنده کیږي. په نورو نشه یي توکو کې دا نه ده. کله چې دوپامین ډیر افراز شو کاذب انرژي ده چې ډیر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې، څه په جنسي کې. دوی مرز که معلوم ده ویشه نیم دانه تبلیت که اخری بغیرم تا دیوری
لند محال زیانونه در تبلیت که چه دی؟
تبلیت که دو زیانونه در یو لند محال زیانونه وک محال زیانونه لند محال زیانونه ده چه طرز برخورده او تفکره ده دواره بنده تاثیر که زیاد خاندی هر شاید ده تا دیر لذت مندی بل اغا نرمال شاید چی دی اغا شکل سر ده نوینی خلافی وینی مثلا ونوینی چه ده ساره ده دته هغه بریف سایکوز یا لن محل لیوان تو یا وای چې ولا زخه دغه مریخ خو تروانې به خدای پامان د چکل او خو د ګوشکیږي دا فرض مثال خپل خزی سره خپل مشومان سره کوټه کې نسیملی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی یعنی چې پیسې ډیر مصرف وي کچیر په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي خپل دیوالو باندې وړ او مهال چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې د تاثیر کوي کچیر دی نفر چې 5 میاشتې ټابلیټ کا استفاده کړي دی هغه مغز MRI منګه واخلو او دی سالم مغز MRI منګه واخلو دا به 40% هغه نه ګرځېدونکي عوارض د تمنځ راغلي حافظه کمیږي تمرکزیت کمیږي ډیر شدید ډیپریشن زیاتیږي بل اخر د باندې د دنیا دونه په تنګي کې د اکثر د خودکشي کوي
پر امیدوارو خځو به د ټابلیټ کا اغیز څه وي
امیدوار خزه چون دو نفره ده امیدوار خزه که پلاسنتا ورته وی چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي هماغه تاثیرات د مور باندې کوي د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بل لري کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روک دی
د ټابلیټ کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زمر د همکار محمد یاست نک مرکا اوریده اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکو شفیق الله که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله سم سپینجر ښکاری د وای چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه او دې ته اړ سوم چې د آرامۍ لپاره تریماډول ګولۍ وخورم دا چې د دې ګولۍ نشاله نور سره څه توپیر لري او د لڅ ډول مشکلاتو سره مخ کړي په دې اړه بخپله د خبري واورو
د مالم شفیق الله دی پینځه کاله مخکې زه تللی وم ایران ته په لاره باندې خو سختي دی حتما درد مرده ما پښو پیدا کړم بیا د انډیوالانو چې ورغلم هلته په هغه کې اتاق کې بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم ما ورته چې کوم پاراستامول که لرئ ماته یې راکړئ هغه دوی ماته دغه راکړه تر مدل دوا خوره د درد ګولۍ ده هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کیږي نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې دا څه نوم لري بس دغه نوم مازده کوم دغه و چې هغه ګولۍ ما د درد لپاره خوړلې هغه طبعا نشه لري نو آرامي سکون ورکوي سړي ته طبعا دا کارونه سخت دو په ایران کې کله هم چې کار وکړو وجود هم چې درد وکړو د دې ګولۍ نه استفاده کولم هغه مې خرڅېږي بازار کې هر دواخانه چې لاړ شي په سلو کې بې لاس کسان که درته وي چې دا ګولۍ نشته نور آزاد دي تقریبا یو پاکټ په 24 ساعت کې استعمالول اول که خو بعد احساس نه که آرام بوم مرحله په مرحله زیاتېږي ده پس تاثیرات بیا رو با تاثیرات در لودن در یک کلام کمال ما استفاده کرد خب پس بد بد خوبونه لیدل ما کلا کلا بم زایی که چی پروتون دشپی یا تکان بم وفاد غزره لکه چی ودری گونده کنه لکه سره چی برق نیسی او ضعف هم در لود وجود که مسستی رتلل بدن که اعصاب هم خراب دل کم حوصله بم ز خپل د عمل خسته شوم دتی ما ترکلا خود به خود ز خپل اولاد فکر کې شوم چې ترکلا به نشکوم دا پیسې چې زه بازار کې زم مثلا ګلې په حالم دی یواز باندې ولې میوانه اخلم اولاد ته مثلا یو کور کې ولې خرج نکوم یو شپه ما غوښتل چې په کور کې ګلې ترکم بیا هغه شپه باندې زولانم دوام ونه خسته بیا د شپې ډیر پزاب شوم تبه مې شو ټول وجود کې مې لرزه پیدا شو خوب نه راتلم تمام شپه بتلم یو خوب وته وبو مې بزان مونږ چول یا چراغ مې ولاس دقیق آرام بیا مې تبه شو خو ټول شپه زه په سره کې تم شو يم څه خبر شوی نه دی نمی چاته ویلی شف ما باندې سوالات راغلی دا شرما تر سوال به خوب نه دی کړی
دا ازادي رادیو در نو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په تیاره کې یو بهرني هیواد ته په سفر روان وي. کله چې د هوایي ډګر په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي. رنګ یې تک ژړ اوړي او پرله پسې پر خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا رازه رازه خدای دی راولا.
خدای می دی خدر ولی جبار خانه څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی موشی جوړ په خیر دی؟ خیریت دی؟ رازه دغل د پوری چوکی کینه.
سم ده کینه ما.
دا ډیر وخت نه معلومی دی دومره وخت روسه دی څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي. زه هم به خرڅه شوم زګه تا ته راغلم کارم نشته. ما ویل که یو 15000 افغانۍ پور راکې.
یار اجمل جانه 15000 خو ولا کرا سره وی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري.
په هیڅ خو لارم اجمل جانه مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای ما ته ماهیان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر شر ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه؟
هو لرم یې.
بس چې لري سبا زما مغازی ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده. خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم. اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې. ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي. په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس. سمه ده.
سمه ده بېغمه اوسه نه وایم. جباره په دې وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده. دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه ټول خارج ته نه ځي. ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي. سانه دی ونیسه ډیره سخته تلاشي ده.
څه وای سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه. بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبه تیره ورسید.
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې.
څه شی ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطا یې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې.
ښایسته څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې. خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده دا د درځم.
ولې دومره ورختا یې؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یار په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه هره خبره چې وا اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دای چې پولیس ته رښتیا وایي. کیدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب چې رښتیا درته وایم ما ته خو به څه نه وایي. بیا
وایا څه خبره ده؟
اصلي خبره ده دا چې
سمه خبره وکړه. مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي. ما تر اوسه دا کار نه وکړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومیږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي. د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه. زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره